حیات های خیلی نزدیک به دفتر رهبری و خود رهبری جمهوری اسلامی است، پسرش درگیر یک پرونده فسادی. پس اینها نارضایتی ایجاد میکنه که در شرایطی که ما در واقع فشار اقتصادی داریم روی مردم و فشار اجتماعی و سیاسی هم روی مردم شدیده، یک طبقه ظاهران هر کاری دلش میخواد میتونه انجام بده، دست اندازی کنه به اموال مختلف و پاسخگو هم در این باره نباشه،
که این واقعا مهم است.
و یک زاویه دیگه هم که اینجا اضافه کنم، اساسا یک اصطلاحی در سالهای اخیر در ایران شکل گرفته به اسم خالص سازی، یعنی آقای خامنه ای تلاش کرده که اداره کنندگان کشور رو، چه در دولت، چه در مجلس، چه در قوه قضاییه، همه رو به یک گروه خاص خیلی خیلی وفادار به خودش که همه اعتبارش هم از خودش جلب کرده باشن محدود کنه. یعنی خیلی از چهره هایی که در طول این 30 و چند سالی که از رهبری آقای خامنه‌ای میگذره بهش نزدیک بودن و بهش خدمت کردن هم در یکی دو سه سال اخیر حذف شدن، با نظارت استثنایی از کار کنار گذاشته شدن. بنابراین عملا جایی برای صدای دیگری نیست توی ایران.
و این هم جالب است که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هم سر و صداهای از این نوع بلند است، که در واقع برخی ها میگن که کپی برداری میکنن طالبان از آنچه در جمهوری اسلامی میگذرد. تشکر از این. خب جناب آروین، تا جایی که من جستجو کردم، پایاب شکیبایی، برداشتای از 8 سال وزارت، نام کتاب تازه منتشر شده جواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران است. خب شما بریده های این کتاب را مرور کردین، دیدین، چی گفته شده در مورد نقش و نفوذ جمهوری اسلامی در بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان؟
خب نکته مهمه که از اون کتاب، در اون کتاب آقای ظریف اشاره کرده، این که طالبان با ازینه ایران بر سر قدرت آمدن، اگر نقلی که ما از او منابع میکنیم درست باشه در سوشال میدیا، بریده های از کتاب آقای ظریف منتشر شده بود که طالبان با ازینه ایران بر سر کار آمدن، اما نسبت به دوام رابطه با ایران صادق نبودند و متحد نبودند. باید داریم که پیش از سقوط حکومت جمهوریت در افغانستان، اولین به اصطلاح فرش سرخی که پهن شد برای طالبان در دوره وزارت خارجه آقای ظریف بود. عکس که در آن وقت منتشر شد موجب تعجب بسیاری بود. به تازگی آقای ظریف در یک مصاحبه گفت که او عکس قرار نبوده منتشر شد، اما به هر حال منتشر شده. وقتی بود که آقای ملا برادر و دیگر سران طالبان در حالی که حکومت جمهوریت بر سر کار بود و هنوز سقوط نکرده بود، پذیرایی شدن از سوی آقای ظریف. و به هر حال ایران کشور تعیین کننده در مسئله افغانستان هست. اگر ایران در نقش نمی داشت در سقوط جمهوریت و برآوردن طالبان، تسلط یافتن طالبان بر افغانستان تقریبا ناممکن بود.
آقای ظریف به این موضوع هم تا جایی که ما جستجو کردم اشاره کرده که بعد طالبان رفتن با آمریکایی ها در دوحه قطر، اونجا صحبت کردند و بحث کردند و توافق بستند در اونجا و مسیر وضع شد ظاهرا.
ولی در توافقی که با طالبان شده و منتج به قدرت رسیدن طالبان شده، ناممکن است که ایران حتی پشت پرده حضور نداشته باشه. چنانچه من اشاره کردم، در سقوط حکومت جمهوریت و تسلط دوباره طالبان، ایران بسیار نقش برجسته داشت. ناممکن بود بدون حضور و توافق ایران هیچ توافقنامه دوحه یا هر چیزی از این قبیل تطبیق بشه. بنابراین ایران بسیار نقش داشت، چی در پشت پرده چی در ظاهر، در تمام تحولات 40 سال اخیر نقش داشته، از جمله در سقوط حکومت سابق و از جمله در بر سر کار آوردن طالبان. ولی اینکه رابطه ایران و طالبان در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به چه سویی خواهد رفت، چیزی
که میشه بیشتر در این مورد هم صحبت کنیم. تشکر جناب آروین از این. مدی، یک موضوع که جالب توجه هست، رفتار خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد نفس این سانحه هوایی اخیر هست. که تا حد تا جایی که من دیدم و جستجو کردم توجه هایی را به خود جلب کرده. 4 سال پیش وقتی که جنرال قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شد، خامنه ای دیدیم که در معذر عام گریست، اما حال پس از کشته شدن رئیسی و عبداللهیان ظاهرا چندان متاثر به نظر نمیرسه یا نمیرسید تا جایی که دیدیم. بیشتر به نظر میرسه که خامنه ای از یک چیز دیگر نگران هست و اون همون موضوعی هست که شما بهش بیشتر اشاره کردین، موضوع جانشینی. در این مورد میشه با مخاطبان ما بیشتر بگویی؟
حتما. اولا موضوع در واقع حذف و کشته شدن قاسم سلیمانی رو به نظرم با موضوع کشته شدن ابراهیم رئیسی نمیشه مقایسه کرد و واکنشاشو به خاطر تفاوتی که داشتن، یعنی همینطور که من گفتم الان بله خسارتی که آقای خامنه‌ای دید ولی خسارت کمی است، چون همین آقای مخبر هم میتونه رئیس جمهور بعدی باشه و کاری که خامنه‌ای میخواد رو ادامه بده. این بود که بالاخره به یک مدیر قوه مجریه رسیده بود که در نقش معاون یا مباشر او کارها رو اداره میکرد بدون اینکه نظر مستقلی داشته باشه. ولی از اون طرف فرای این موضوع ابراهیم رئیسی ویژگی خاصی نداشت. البته همچنان من علاقه مندم به اون بخش رهبریش هم برسیم، چون یک تناقضی هست که اگر ویژگی خاصی نداشت چرا گزینه‌ای بود برای رهبری. ولی تفاوتش اینه که قاسم سلیمانی به نوعی حتی دیپلماسی جمهوری اسلامی رو در منطقه تعیین میکرد. یعنی در مورد افغانستان که صحبت کردیم، سالهای سال که پرونده افغانستان دست اسماعیل قاهانی بوده که الان جانشین سلیمانی در سپاه قدسه. خود آقای کاظمی قمی که الان در واقع نماینده ویژه است در امور افغانستان، نیرویی که نیروی سپاه قدس بوده در زمانی که در عراق می‌خواستنش در نقش سفیر، در پوشش سفیر به عراق ارسالش کردن، الان در افغانستان می‌خوانش، پرونده افغانستان رو میدن دستش. بنابراین تعیین کننده در منطقه سپاه قدس بوده، آقای قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده سپاه قدس بوده و میدونید که با ارتباطات شخصی که حتی قاسم سلیمانی در منطقه داشت در میان گروه‌های عراقی، لبنانی، در سوریه، در افغانستان، این داستان رو مدیریت می‌کرد و واقعاً از دست دادن قاسم سلیمانی برای پیشبرد اون رویاهای جمهوری اسلامی برای نفوذ در منطقه خیلی خیلی ضربه سختی بود. ولی چرا ابراهیم رئیسی اگر که مدیر قوی نیست یا بود و نبودش در نقش رئیس جمهور تفاوتی نمی‌کنه، همچنان یک گزینه‌ای بوده در این سال‌ها برای رهبری؟ برای اینکه مکانیزم رهبری و سازوکارش در ایران در حال تغییر بوده. یعنی وقتی ما رهبر اول آقای خمینی رو نگاه می‌کنیم، اون یک خونه و دفتر بسیار کوچک و محقری داشت و خودش و پسرش و شاید مثلا 3 نفر از اعضای دفترش از طریق همون دفتر خیلی کوچیک کشور رو اداره می‌کردن و پیش می‌بردن. آقای خامنه‌ای وقتی سر کار اومد که خیلی در واقع انسان جوانی بود، ولی به هر حال در 50 سالگی، ولی در این حال آدمی بود که سابقه کار تشکیلاتی داشت، اون دفتر کوچک رهبری رو تبدیل کرد به یک نهاد عظیمی که بالغ بر 4-5 هزار نفر نیرو داره، یکی از قدرتمندترین نهادهای سیاسی و اقتصادی و در این حال امنیتی و نظامی در ایران. و باور بر این هست که چنین نهاد و چنین ساختاری حاضر نخواهد شد که تن به رهبر دیگری بدهد که اون بیاد یه تغییر جدید ایجاد کنه، همه اینا رو کنار بزنه، بخواد ساختار خودش رو ایجاد کنه. بنابراین چنین نهادی، چه خود دفتر رهبری باشه چه خود سپاه باشه، که رفته رفته مثلا در این 30 سال گذشته در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دست‌اندازی داشته، بهترین گزینه برای آنها یک رهبر ضعیف خواهد بود که ظاهراً یک اسم و وجاهت عمومی داشته باشه ولی مطیع و گوش به فرمان باشه و داستان رو پیش ببره. بنابراین رئیسی گزینه خوبی بیشتر بود، بنابراین انسان ضعیفی بود، انسان گوش به فرمانی بود، ولی داشتن سعی میکردن که یک وجاهتی هم براش تهیه کنن. چرا شد رئیس جمهور؟ برای اینکه بیشتر جلوی چشم باشه، بیشتر مردم بشناسنش، بیشتر مردم دربارش صحبت کنن. گرچه اتفاقاتی که در این 3 سال افتاد، من تصورم اینه که کلا برگ آقای رئیسی رو برای آینده حتی بعد از این دوره ریاست جمهوری سوزوند، برای اینکه عمل کردش بسیار مخصوصا توی حوزه اقتصادی ضعیف بود، در حوزه اجتماعی بسیار در دوره ایشون سرکوب شدت گرفت، بسیار در دوره ایشون اعدام ها صورت گرفتن. حالا ممکن اینو توجیه کنن که دولت و قوه قضاییه نهادهای مستقل از هم هستن، ولی مسئله اینجاست که تمام این احکام شدید از زمانی که ایشون اومد سر کار تشدید شد و بیشتر شد.
حتی می‌دونیم که از سالهای 1988 یعنی به نحوه از آنها نقش داشته در اعدام چند هزار نفر در ایران. تشکر مدی، از این واقع جالب بود. ایران سالای سال جناب آروین به باور ناظران بازی دوسویه کرده، یعنی که در ارتباط با افغانستان، مثلا در زمان جمهوری مخلوع افغانستان ما شاهد بودیم که هم با حکومت وقت افغانستان رابطه داشت و هم با طالبان. تا همونطور که پیشتر هم اشاره شد، مایک پومپیو وزیر پیشین خارجه آمریکا در سال 2018 ایران را متهم کرد به سلاح دادن به طالبان و همچنان پول دادن به طالبان. از طرف امیل لحظه هم که صحبت میکنیم گفته میشه که در حالی که تهران میخواهد رابطه صمیمی داشته باشه با طالبان، اما برخی از نیروهای امنیتی و دفاعی سابق در ایران هستند و همچنان برخی از رهبران جهادی پیشین مثل اسماعیل خان. خب ایران در واقع دنبال چیست در افغانستان؟
ایران در واقع دنبال منافع خود است و طبیعی است که به دلیل اهمیت افغانستان در شرق ایران گزینه‌ها و راه‌های مختلف را همیشه جستجو کرده برای از اینکه نقش داشته باشه در این کشور، و این تقریبا طبیعی است. در بعد پیچیده‌تر و مهمتر مسئله ایران در افغانستان است که تعامل و رابطه و همکاری که جمهوری اسلامی ایران با کشورهای غربی که در افغانستان در 20 سال حضور داشتند، از جمله در شکست اول طالبان چی نقش داشتن ایران و از جمله چی تعامل را با امریکا داشتن در افغانستان، موضوع بسیار پیچیده است که بسیار از کتاب‌هایی که اخیراً مثلا آقای خلیلزاد نوشته یا بعضی از اعضای ارشد دولت امریکا نوشتن، نشان دهنده است که یک همکاری و تعامل بسیار نزدیک بین ایران و اینا وجود داشته، برعکس او چیزی که در رسانه‌ها به نظر می آمد از مخالفت‌ها و تضاد منافع که در جاهای دیگر داشتن. در افغانستان یک رقم حمایت از حالت ثبات در افغانستان توسط ایران به نوعی صورت گرفت در 20 سال اخیر، ولی در این حال ایران نگران از این است که به خصوص با روی کار آمدن یک نیروی مذهبی تندرو مخالف در شرق ایران، مسئله مواد مخدر، مسئله مهاجرت، مسئله امنیت ملی ایران و پیچیدگی های از این دست بسیار با احتیاط برخورد کرده و اگر تعامل با طالبان میکنه.
ببخشید که حرفتان را میبرم. خب برخی از مقامات آمریکایی از جمله امین آقای پومپیو اتهام وارد میکرد که ایران مخل امنیت و ثبات هست در افغانستان که در اونجا آمریکایی ها و یارانش حضور داشتن.
ولی آقای خلیلزاد در این کتاب مشهور فرستاده می نویسه که ایشان و آقای بهرامی سفیر وقت جمهوری اسلامی در کابل هر پنجشنبه برای تنظیم مسائل افغانستان با هم دیدار می داشتن و تمام اطلاعاتی را که به سقوط اول طالبان غربیان نیاز داشتن بدون همکاری ایران ناممکن بود. بنابراین ایران یک نوع تعامل نزدیک با کشورهای دیگه هم در برسر مسئله افغانستان داشته و توافقنامه دوحه یا هر چیزی که طالبان دوباره به قدرت آورده بدون نقش کشورهای مهم منطقه مثل ایران این ناممکن بود.
تشکر از این. خب واقعا نظرات متفاوت در این مورد هست، اما برخی ها به این باورند که ایران واقعا از زور آمریکا در افغانستان نگران بود و مخصوصا نمون دموکراسی نوپایی که در افغانستان ایجاد شده بود او را به عنوان یک چالش و یک چالش میدید و آقای ظریف هم به نحو اشاره کرده که همی که بیشتر شما گفتین که هزینه های ایران سبب بازگشت طالبان به قدرت شد، یعنی بیشتر اونجا توضیح میده که هزینه هایی که ایران علیه حضور آمریکا در افغانستان کرد به نحو راه را باز کرد برای بازگشت طالبان. خیلی تشکر، فرصت ما تمام شد در این مثلث، همینجا باید تمام بکنیم. مهدی احمدی همکارم از رادیو فردای، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی و نقی باروین روزنامه‌نگار در واشنگتن دی سی، بسیار تشکر از حضورتان در این مثلث و تشکر از همه شما که تا این لحظه برنامه را دیدید.
ده آزادی ملما. السلام علیکم. ده آزادی ملما په نننې خبرونه کې زه احمد تکلستا سکوربم. لطیفه خرم وردک د کابل په هنتون د شریعتو د په هنځي د دریم کال محصله و چې جمهوریت نظام سقوط شو. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه او ډیر ژر لمړی د جنونو منځني خوندزي او لیسې بندې کړې او ورپسې د پوهنتونونو دروازې د جنونو پر مخ بندې کړې. د ازادې ملما په نننې خبرونه کې لمیرمن خرم وردک سره په تفصیل خبرې او د زړه خواله کوو. د مرکې په پیل کې زموږ د ملمنې معرفي د هغې ل خپلې خولې واوري.
لطیفه خرم وردک د حدیقه القرآن د مدرسې خوونکې.
تاسو اوس هم درس ورکوي په کوم خوندزي کې کار کوي؟
دقیقا زه اوس مشتایم، البته یو شخصي مدرسه ده، خوندزی نه دی، مدرسه ده، هلته زه شتایم تدریس کوم، نو هلته یعنی مصروفه یم.
کله ته وایست چې څه شی تدریس کوي؟
فعلا خود عمومی مضامین تدریس کوم، ځکه ابتدای سنفونو ته تدریس کوم، نو دا یو معیار دی د مکتبونو مدرسو چې تکړه استادان ابتدایي سنفونو ته نیسي، ځکه چې تهداب باید جوړ شي. نو زموږ ابتدایي سنفونه دي لکه عمومي مضامین لکه انګلیسي و قرآن کریم، عقاید، دری، پښتو، ریاضي، نو دا ټول تدریس کوم.
دا خو تاسو په مدرسه کې درس ورکوي، په مکتبونو یا په خوندزیو کې هم تاسو دنده درلوده؟
لکه مخکې ما په مکتب کې دنده درلوده چې اوس هغه مکتبونه د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
هلته مو د څو مو ټولګیو نجونو ته درس ورکاو؟
هلته مې تر اوومه پورې، حتی تر دولسمه پورې ما تدریس کاوه، خو اوس متاسفانه هغه مکتبونه تړل شوي دي.
په ښوونځیو کې مو د کومو مضمونونو تدریس کاوه؟
په ښوونځي کې زما خپل رشته علوم دینی و، لکه تفسیر شریف، عقاید شریف، قرآن کریم، دا زما مضامین و.
تاسو دینی زده کړې په کوم ځای کې وکړې چې د معلمې یا تدریس تر درجه پورې راورسېدی؟
ما دوه کاله دارالمعلمین لوستلی و، بیا دغه نورسته لکه د ځان ته ورشته و. نو د دې نورسته ما په هنتون شروع کړو چې دریم کال می و د شرایطو، چې بیا په هنتون نظم پر مخ وتړل شو.
د کابل په هنتون د شرایطو پانځي حمله د تحولاتو ورسته تړل شوې ده، یعنی هلته هم جنو ته د تدریس او یا د زده کړې اجازه نشته.
په مجموع کې په هنتونونه دولتي او خصوصي ټول تړل شوی دي، البته کورسونه، مکتبونه او په هنتونونه، یوازې د کابل په هنتون نه دی.
د تدریس په دوران کې څه خاطرې لري له هغه وخته؟
د تدریس د یعنی هر لحظه د تدریس یو خاطره ده او ډیره په زړه پورې ده، چې ته ماشومانو ته، لویانو ته هغه څه چې زده وي د دین په باره کې، یا هم هغه څه چې تاسو د کلی دین نور ته واړی ورزده کې، دا ډیره یو جالبه او دلچسپه قصه ده. نو د دې خاطرې البته بیخي ډیرې دي، چې هر لحظه یوه ښه خاطره ده. خو زه د هغه وخت نه یو ډیر جالب او په زړه پورې خاطره لرم چې زه د کور طرف ته را روانه وم. زما یو شاګرد و د شپږم صنف الیا جانه. نو هغه داسې چې څهره یې زما په ذهن کې و خو نه داسې ډېره مې پېژندل نه. وخت تیر شوی و، تقریبا دوه کاله تیر شول. نو زه موټر کې ناسته وم، شا سیټ کې دا زما مخې ته ناسته وه په حجاب کې. ما مې خپل ملګري سره خبرې کولې. دې جنې شاته مخ را وړه او ما ته ګوري 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 چدل په ژړا شوه. ما ورته وویل چې ولې ژاړې؟ ما هغه ته خورې ولې ژاړې، څه مشکل لرې؟ نو دا نور هم په ژړا شوه. نو ما ته نه پېژندل چې دا زما شاګرده ده. چې ستا د دستا غږ چې مې واورېدو نور مې خپل ځان کنټرول نه شوی کړلی. نو ته خو زما استاده یې او ما ته ځان معرفي کړو چې زه الیا یم. دوه کاله زه ستا په تمه وم، دوه کاله وروسته ته ما ولیدلې. نو بیا راغله زما خوا کې کېناسته، زما لاس یې ښکل کړو. نو دا ما ته ډېره جالبه وه او ډېره خوږه خاطره وه. دا په ژړا شو چې زه د هغو وخت نه زه د درس نه لرې پاتې یم.
دا خاطره له هغه وخت تاسو ته پاتې ده چې ښوونځي وتړل شول او تاسو نور ښوونځیو درسونو ته نه تللی.
دقیقا چې زه لکه څنګه چې مکتب وتړل شو نور ښوونځي ته لاړم نه، او د شاګرد زه ونه لیدم. نو پس د ډېر وخت نه چې دی زه ولیدم او دا یو احساس پیدا کړ چې ما حتی دې ته چې ما خدای ته دعا کوله چې زه به دا چیرته د خپل استاد ووینم، چې خدای زما دعا قبول کړله چې ته مې ولیدلې. نو جالب خاطرې دي. او د نجونو په حق کې ډېر ظلم وکړو. زموږ هیله دا ده چې بیرته د نجونو پر مخ پوهنتونونه مکتبونه خلاص شي او د پخوا په څیر دوی بیا ورشي خپلو زده کړو ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې پوهنتون کې مو درس ویل او په دریم کال مو په دې وخت کې چې تاسو ته اعلان وشو چې پوهنتونونه بند شول، اولین غبرګون ستاسو څه ډول و؟
دا ډېرې سخت خبرې دي او دا ډېرې دردناکې خاطرې دي. نه موږ تر آخرین لحظې پورې دا چې جمهوریت سقوط شو، نو هغه ورځ چې ډېره لکه بد ورځ وه او ټول وارخطا وو، ټول د استرس په حالت کې وو، خو موږ د پوهنتون په طرف روان وو. یعنی هغه صحنې موږ په خپلو سترګو ولیدلې. زموږ زړه ترې صبر نه و چې موږ باید پوهنتون ته لاړ نه شو، شرایط خراب دي، یا هم دا چې موږ به ووژل شو. زما سره مې خویندې هم وې. موږ د پوهنتون په لاره کې وو چې دا وضعیت ډېر خراب شو. نو د نیمې لارې نه موږ بېرته راتاو شولو د کور په طرف. دا ډېره دردناکه خاطره وه چې هغه یوه ورځ موږ ته دومره لویه شوه لکه یو کال غوندې، یو هفته غوندې، یوه میاشت غوندې چې موږ د زده کړې نه شاته پاتې شو. نو بس هماغه د شکست ورځ وه. بس یو څو یعنی تقریبا یوه هفته به نور د پوهنتونونه وو چې زموږ هیله وه چې موږ باید درس ووایو. نو وروسته مطلق وتړل شو.
ستاسو په نظر علت د دې چې د طالبانو لخوا پوهنتونونه د نجونو لپاره او ښوونځي د نجونو لپاره بند شوي دي څه دی؟ تاسو په خپل هم دینی علوم لوستي دي او په دې لږ تر لږه تر عوامو زیات پوهیږئ چې په دین کې د زده کړې او د معارف درجه کومه ده؟
د دې پوښتنې جواب مو ډېر لوی دی، لکه ډېر تفصیل غواړي، خو خیر په لنډو ټکو کې به زه خلاصه کړم. اولینه خبره دا ده چې یهودیانو دا لیکلی دی چې تاسو هغه ښځه مسلمانه ښځه چې د دین لوستې کړې وي او هغه د دین په لار روانه وي، هغه یو ډېر لوی ګواښ دی موږ ته. د دوی یعنی ځان ته ثابت کړي دي چې یوه ښځه چې کله دین یې لوستی وي، هغه د دین په لار روانه وي، هغه یو ډېر لوی ګواښ دی موږ ته. او بل دا چې چې په کومه جامعه په کوم هیواد تاسو غواړئ مطلق تسلط پیدا کړئ، د هغو جامعې ښځې د تحصیل اجازه ورته مه ورکوئ، د زده کړې اجازه ورته مه ورکوئ، هغه زنداني کړئ. نو چې د هغو هیوادونو یوازینی هیواد زموږ دی چې دوی هره کړۍ چې ده چې غواړي چې پر افغانستان باندې مطلق تسلط پیدا کړي، نو د نجونو نه یې د زده کړې حق واخیستو. نو دوی په دې سیاسي لوبه کې دومره مخته تللی دي چې دوی د رمز او د نقطه پیدا کړې دي چې موږ باید د دې جامع ښځې او نجونو د وظیفې نه او د زده کړې نه منع کړو.
میرمن خرم وردک، تاسو دغه موارد چې تاسو یاد کړل دا د اسلام په تعلیماتو کې راغلي دي او که په تاریخ کې تاسو لوستي کوم ځای کې مو دغه شیان لوستي دي؟
دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې دا یو ډیر لوی ګواښ دی یهودیانو ته او دا په اثبات رسیدلې ده. او دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې غواړئ په کوم هیواد تاسو مطلق تسلط پیدا کړئ نو ښځې د تعلیم نه منع کړئ او هغه زندانی کړئ. نو دا چې د تعلیم نه منع شوې هغه ازادي ترې واخیستل شوه نو په معنا د زندان ده. او دا په قرآن کریم کې راغلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه فرض ده. نو دا چې الله موږ ته دا حق راکړی دی دوی په کوم حق موږ نه اخلي؟ د دوی هغه کوم شرطونه چې وو لکه حجاب، لکه د نجونو د هلکانو د صنفونو جدا کول، حتی موږ دې ته هم راضي وو چې لکه د هفتې ورځې کومه ورځ باندې د هلکان راشي پوهنتون ته په کومه ورځ باندې موږ ورشو دې ته هم راضي وو. هر څنګه چې یوازې موږ غواړو چې زده کړه وکړو. زموږ د افغانستان هر جنۍ غواړي چې زده کړه وکړي، هر شرط چې وي منلی دی امنی، خو دوی ورته اجازه نه ورکوي. حتی د نصاب تغییر کول وو چې باید نصاب تغییر شي، صحیح ده تغییر شي. نو زه نه پوهېږم چې دا کومه لوبه یې مخکې کړې ده او دوی څه غواړي.
د طالبانو استدلال هغه د قرآن کریم یادونه چې تاسو کوئ چې علم په ښځو په نارینه او فرض دی، د دوی استدلال دا دی چې وایي دا دینی علوم ښیي، غیر دینی علوم د ښځو لپاره اجازه نشته.
پخوانی وخت کې مکتبونو کې موږ داسې مضامین نه دي تدریس کړي چې خدای نه خواسته زموږ د دین سره په ټکر کې وي، زموږ د جامعې سره، زموږ د افغانیت سره. همدا دینی او عصري مضامین وو چې یو شخص ورته اړتیا لري، یو هیواد ورته اړتیا لري، یو جنوی ورته اړتیا لري چې باید په علومو باندې پوه شي. او اوس که دوی دا خبره کوي نو کوم دی هغه نصاب موږ ته دی وړاندې کړي؟ نو په اوس شرایطو کې خو حتی یعنی یوازې مدرسه صحیح موږ به یې ومنو. نو کله چې دوی وایي چې یوه ښځه یوه جنۍ د محرم سره باید وي، خو صحیح ده، نو دا یوه ډاکټره یوازې کولی شي چې دی دینی تعلیم کړی وي او هغه بیا ډاکټره وي؟ آیا موږ ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو؟ آیا موږ ښځینه استادانو ته ضرورت نه لرو؟ که دوی داسې فکر کوي چې دا ښځې دی ټول، لکه اوس چې خپله راغلي کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، لکه کوم علم چې دوی کړی دی دینی علم، نو یو امام د مسجد کولی شي چې د یوې شفاخانې رئیس شي، د یوه نظامي ارګان رئیس شي، لکه هغه خو دینی علوم کړي، دغه یوازې په دین کې پوهېږي.
دغه خبرې چې تاسو
کوئ هغه په اقتصاد څه خبره دی؟ عصري علم ته، دینی علم ته موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو.
دغه خبرې چې تاسو کوئ میرمن وردګ، دا مو کله له مختلفو لارو نه د طالبانو د مشرانو تر غوږونو رسولی دي؟
دقیقا چې رسولیم دي، ولی چا ځان ور باندې نه دی پوه کړی. زما خپله یوه مصاحبه وه د افغان ټي وي کې، نو هلته ما شخصا د دوی نه غوښتنه وکړله چې دا مسؤلین دې راشي، ما سره د مخ په مخ کښېني او ما سره د خبرې وکړي، ما ته د قناعت راکړي چې آیا په کوم دلیل تاسو د کورسونو د مکتبونو د پوهنتونونو دروازې تړلي دي. ما سره راشي، ما ته یوازې ما ته نه د افغان ولس ته قناعت ورکړئ. موږ به په یو څه نه پوهېږو، تاسو پوهېږئ سیاستمداران یې، تاسو عالمان یې، دا څنګه علم در سره دی چې تاسو د ښځو د نجونو حقونه پایمال کړي دي؟ دې ته څنګه علم وایي؟ یعنی دا په کوم کتاب کې راغلی دي، په کوم آیات او حدیث کې راغلی دي چې تاسو د جامع په یو قشر باندې، هغه دومره مظلوم قشر باندې دومره لوی ظلم وکړئ؟
د
ما په کوم آیات او حدیث کې نه دي لیدلي.
د دې سوالونو ځوابونه مو ترلاسه کړي؟
نه، خیر، تر اوسه هم نه دي ترلاسه کړي. د اروپا علما چې دلته راغلي وو، نو بیا هم هغه قندهار کې کله چې کابل ته راغلل، نو ما ته خاصه دعوتنامه د افغان شبکه نراغله او زیور وغختله ما چې دلته افغانی علما همشته خارجي همشته او دلته بس کیږي تاسو به راشئ. نو ما ورته وویل چې زه غواړم لکه څنګه چې ما تاسو سره خبرې وکړم مخ په مخ هم داسې خبرې ورسره کوم که چیرې منل کیږي. خو دوی یوه خبره دا ده چې دوی وخت ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. دوی ته د وخت چې تیریږي لکه هیڅ یعنی د وخت په قدر دوی نه پوهیږي. لکه دوه کاله تیر شول، درې کاله، څلور کاله، د نجونو د تعلیم نه پاتې دي. دا د دوی په نظر کې هیڅ هم نه ورځي چې یوه میاشت وروسته به مکتب خلاص شي، پوهنتون به، دوه میاشتې، یعنی د یوه میاشت دوه میاشتې لکه هیڅ دوی ته نه ښکاري. نو ما ورته وویل چې زه د قیمتي وخت په هیڅ وجه نه ضایع کوم چې زه هلته ورشم، بې معنا هلته کینم او د وخت تاسو هم ضایع کوم خپلم. که چیرې زما دغه غوښتنې وي منل کیږي په دواړو سترګو زه به درشم، او که چیرې لکه په خوپشن نه منل کیږي نو زه د قیمتي وخت نه ضایع کوم. زه غواړم چې د خپلو خویندو دپاره دغه وخت چې ما ته په لاس کې دی زه غواړم دې نه استفاده وکړم، یو بل کار دی ته وکړم. نو هغلته بیا زه ورنغلم چې دا ضمانت مونږ نشو کولی چې ستا دا خواهشات پوره کیږي او که نه ما بس زم نه درځم.
تاسو او نورې مېرمنې چې په دینی علومو کې زیات معلومات لرئ کولای شئ هغو ته قناعت ورکړئ، یعنی که په یوه مناظره کې دواړه لوري سره کینئ، تاسو مېرمنې او طالبان کولای شئ له هغو سره استدلال وکړئ، یعنی په افغان مېرمنو کې دومره دینی عالمان شته چې د طالبانو له مشرانو سره استدلال وکوي؟
دقیقه ان شاء الله چې زه په خپل ځان باندې دا چې بل کومه دینی عالمه وي او کنه وي زه دومره په ځان باندې باوري یم چې زه به د دوی مخکې کینم او د زره زره د دو څو کلونو یعنی د هرې ورځ د هرې ثانیې پوښتنه به ترې وکړم او د دوی سوالونو ته به ښه جواب ورکړم. چې نور وي او کنه ویشته دي ماشاءالله چې ډېرې دینی عالمانې موږ لرو، ډېرې تکړه نجونې موږ لرو، تکړه ښځې موږ لرو. زه پرې باورمنده یم. موږ یوازې دا نه دي غوښتي نو بس چې اوس دوی الله راوستلي دي، دا حاکمان دي پر موږ باندې، بس موږ منلي دي. نو زموږ خواهش دا دی چې موږ لکه غواړو چې افغانستان جوړ شي، نور ړنګ نه شي، جنګ بس دی، نور اختلاف بس دی، نور دا سپک نظرونه یو بل ته بس دي. نو هغه لحظه زما هیڅ نه هېرېږي چې کله حنا رباني راغله کابل ته میدان هوایی کې او دوی د هغو ښه راغلاست ته ولاړ وه، هغو پسې ډېرې ډرامې جوړې شوې، خبرې جوړ شوې. نو باور وکړه چې ما ډېر احساس خستګۍ وکړو چې ولې موږ داسې نجونې نه لرو، په حجاب کې به وې، ښځې به وې، د هغو ښه راغلاست به هلته ودرېدلې وې، تاسو پسې به دومره ډرامې څنګه جوړې شوې وای. لکه هغه لحظه هم زما ورباندې په دوی باندې پیرزو نه شوه چې آیا ستاسې ښځې نجونې دومره لیاقت نه لري چې ورشي د یوې پاکستانۍ مېرمنې نه راشي او هغه په کومه سویه راشي، تاسو د حجاب نه خبرې کوئ، نو تاسو څنګه په دومره دومره ګیرو هلته ورته ولاړ وئ؟ د هغو ښه راغلاسته د یوه خارجي مېرمنه دومره تاسو ته با ارزښته ده چې لوی لوی شخصیتونه هلته ورغلئ، وخت هم ضایع کړو د دومره خبرو سربیره. نو نه شوی کولی چې هلته یو څو نجونې په حجاب کې البته وای هغه رهنمایي کړې وای تر ځایه پورې. موږ داسې نجونو ښځو ته اړتیا نه لرو. دا شفاخانو کې چې دوی اوس وایي موږ ښځینه ډاکترانو ته ضرورت نه لرو، موږ یعنی تر کله به هغه څوک چې شته دی هغه به وي؟ دا هېواد ترقۍ ته ضرورت نه لري. یعنی یوازې دوی کولی شي کوم د دیني علومه اوس نشته. نو کله چې څوک علم ونه لري نو هغه د علم په معنا پوه نه شي. هغه څه پوهېږي چې عصري علوم څه ته وایي، دیني علوم څه ته وایي. د علم په واسطه موږ ځان پېژندلی شو، بل پېژندلی شو، الله پېژندلی شو. کله چې موږ علم ونه لرو موږ د ځان هم ناخبره یو، د کورنۍ نه هم ناخبره، د الله نه هم ناخبره یو، دا چې اجتماعي اخلاق نزاکتونه څه دي د دې نه هم ناخبره یو. نو دا دوی په خپل لاس غواړي چې دا هېواد برباد شي، خراب شي. کله کوم هېواد کې علم نه وي هغه به په څه باندې ترقي وکړي، هغه به په څه باندې پوه شي؟ دا علم دی چې هر انسان پوهوي د ترقۍ په لوري بیایي.
لطیفه جانې، تاسو مخکې د ښځینه ډاکترانو موضوع یاده کړه. دا مسله په دې خاطر جالبه ده چې طالبان ډیر زیات ټینګار په دې باندې کوي چې دنیایي علم دوی وایي چې مباح دی. نو د خزینه ډاکټرانو په مسله کې دوی تر اوسه پورې هیڅ پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. اوس خو د یو تیر نسل ډاکټران په دې هیواد کې شته چې خپل د طالبانو مشران هم خپل میرمنې او خپل د کورنۍ غړي هغه ته ورولي. دا چې یو څو کاله تیر شي دا میرمنې خو به نه وي. د دوی د غستون زبه څنګه حل کیږي؟ په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم.
خو زموږ اساسي مشکل هم دلته دی چې کله موږ ښځینه ډاکټره ونه لرو، ښځینه استاده ونه لرو، موږ هغه څه شخصیتونه ونه لرو، دا هېواد ورو ورو د بربادۍ په لوري روان دی او روانېږي. نو کله چې دوی وایي چې یوه جنۍ یوه ښځه باید نارینه ډاکټر ته ور نه شي صحیح ده نه به ورشي، نو کله چې موږ ښځینه ډاکټران ولرو موږ به هلته ورشو. نو کله چې موږ ونه لرو نو موږ څنګه کولای شو چې یو ناروغ به د مرګ په حالت کې وي، نو ښځینه ډاکټر به هم نه وي. نو د دا مریض چې کله خپل ژوند د لاسه ورکوي نو مسؤول یې د مرګ همدا خلک دي. نو دوی څنګه د خلکو جواب ورکوي چې یو ناروغ د مړ کېږي هغه د خپل ژوند د لاسه ورکوي، موږ به ښځینه ډاکټرانو پسې ګرځو هغه به هم نه وي.
تاسو څه اوریدلی له دوی نه؟ له دغو دینی عالمانو نه تاسو تر اوسه پورې څه اوریدلی په دې برخه کې؟
پدې کې نظرونه مختلف دي. یو عالم وایي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی، د نجونو پر مخ د مکتبونو په پوهنتونونو کورسونو دروازې باید خلاص شي. او بل طرف وایي چې نه، موږ د تعلیم او زده کړې ته اجازه نه ورکوو، موږ په دې کار کوو، موږ ورته یو عالي نصاب جوړوو، نو زموږ په شرایطو برابر دوی باید لږ شي زده کړې وکړي. نو زم په هیڅ هم چې د دې شرایط کوم دي، نو خبرې دي چې د جمهوریت په وخت کې زما د حجاب او لکه زما محترم کورنۍ تر اوسه پورې لکه زه خپل علم لرم دوی ته ما اجازه نه ده ورکړي چې دوی ما ته ووایي چې ته دا لباس واغونده او دا ما اغونده، ځکه زه خپل پوهېږم چې دا زما لباس ما سره مناسب دی او که نه. دا چې زه د کور نه د باندې ځم زه باید څنګه لباس واغوندم، زما د لباس باید څنګه وي؟ نو زه الحمدلله په دې پوهېږم. نو حجاب هغه وخت هم زموږ حجاب و، اوس هم هماغه حجاب دی. حجاب د طالب او د بل خبره نه ده، حجاب د قرآن خبره ده چې مسلمان ښځه او جنۍ باید حجاب مراعات کړي. اخر موږ کله د الحمدلله موږ مسلمان یو په دې پوهېږو چې موږ څنګه د خپل حجاب مراعات کړو. د حجاب مسله حل ده دلته چې دوی وایي خیر هغه کوم نه پوهې زموږ خویندې چې لکه حجاب مراد کړی نه وي او د حجاب په قدر او په معنا نه پوهېږي، هغه هم د دوی د لاسه چې چا علم کړی وي تعلیم یې کړی وي هغه د دوی خبرو ته خو غوږ نه نیسي، هغه د قرآن نه پوهېږي چې قرآن د یو مسلمانې ښځې او جنۍ دپاره څه فرض کړي دي او څه یې منع کړي دي.
بله میرمن ورداک، په ځینو ټلویزیونونو کې موږ ګورو چې ځینې میرمنې راځي او د دغو پالیسیو دفاع کوي. دا میرمنې څوک دي او له کوم ادرس ناراضي؟
دا میرمنې مزله په هغه ما چې دا د کومو کړیو کې لاس لري او نو ته لکه د دې حکومتداري لکه دفاع چې کوي، نو په دې کې دوه خلونه دي. دې ته موږ باید توجه وکړو، په حقایقو باید وغږیږو چې په دې کې هغه یعنی ښه والی هم شته او بد والی هم شته. ښه والی دا دی چې د پخوا په پرتله امنیت یعنی یو څه نا څه سم شوی دی. د ښاروالۍ په برخه کې لکه منظم کار شروع دی چې پخوا لکه دا نه و، اوس دا کارونه کېږي. نو دلته لکه دا یو لکه موږ دې ته ښه حکومتداري ویلی شو چې دې دا کار کړی دی او د دې بدۍ چیرته دی چې تاسو یو ډېر لوی خیانت د دې جامع په حق کې کړی دی چې تاسو ښځې د وظیفې نه نجونې د تعلیم نه منع کړی دی. او بل دلته چې زموږ د اقتصاد کچه په صفر کې ده، دا خلک چې کله تاسو دې ته یعنی د کار زمینه برابره نه کوي دوی کار ونه لري، نو دا خلک څنګه کولی شي ژوند وکړي؟ تاسو باید یو منظم پروګرام دوی په خپله حکومتداري کې پاتې راغلی دی. دې ته موږ منظم او سمه حکومتداري نه شو ویلی. د دې لازم خواهش دا دی هغه څوک چې نه شي کولای د دې دروند بار یعنی مسؤلیت پر اوږو یوسي، نو محترمانه دې د خپله دنده پرېږدي چې زه دا نه شم کولای د دې او لس لس او زموږ ګریوان نو تا ټول موږ د هواد کې کوم چې زموږ تحصیل پد او تجار وخه ډاکټر وخه استاد و تا ټول لاړل بهار ته څوک ورسېدل څوک مړه شو لا تپسرو نو لوبې وکړې نو چې دلته نور وي چې د ژوند زمینه موږ ته نه ده برابره که موږ دلته یو زنداني یو او که موږ دلته یو موږ د مرګ په حالت کې یو نو دا څنګه حکومتداري ده چې تاسې کوئ چې تاسې ټول د مرګ په حالت کې یعنی ساتلی دي ټول ته داسې فکر کوه چې موږ زنداني یو دلته نو دا څنګه حکومتداري ده هغه زموږ خویندې چې د دې نه دفاع کوي نو خیر یو څه نه څه کارونه به وي چې د هغو نه دفاع وشي لکه د سلو فیصدونه یعنې 50% به موږ د دوی دفاع وکړو یعنی 50% د دوی خلاف کارونه دي دوی په حکومتداري کې پاتې راغلي دي نو داسې حکومتداري موږ نه غواړو متاسفانه
مننه
نشو منلی
مننه او په پای کې لطفا راته ووایاست چې دا اوس یو وضعیت دی چې په افغانستان باندې راغلی ستاسو په شان میلیونونه نوري مېرمنه او خځه او نجونې په همدغه یو حالت کې اوسېږي او له تاسو سره یو ځای نور افغانان هم په کړاو کې دي د حالت سره با عادت وکي او کبه تر اخره پورې همدغه چې دا اوس تاسو ناراضه یاست تر پای به ناراضه اوسېږي
نو ته ناراضه هم او زه شخصا خپل د دې په مقابل کې به زه استادګي هم کوم هیڅ کله به خپل ما ته هم ونه منم ان شاء الله د الله پاک په توانایي قدرت سره نو حق څوک چې حقیقت نه وایي هغه د الله هم خاص نه دی الله پاک وایي چې ما په چا ظلم کوي او ما د چا ظلم په ځان باندې منای الحمدلله چې موږ ظلم نه دی کړی خو د دوی ظلم هم موږ په ځان باندې نشو منلای موږ به د دوی نه خپل حق غواړو البته خپل شرعي او قانوني حق هم دی تعلیم وظیفه په اجتماع کې پاتې کېدل چې دا اجتماع موږ ته واقعا اړتیا لري یعنی دوی په خپل نه پوهېږم چې دوی اوس پوهېږي سترګې ورباندې پټې کړې دي او که نه پوهېږي لکه کومه ښځه چې جامعه کې نه وي فکر وکړه که یو نارینه باسواده وي نو یو نفر دی او که کومه ښځه باسواده وي کومه جنۍ باسواده وي نو بس تا فامیل باسواده دی دغه آینده نسل باسواده دی لکه د ځمکې د آسمان دومره فرق لري دا د څه په واسطه د علم نو هغه مور چې خپله روزل شوې وي خپله با تعلیمه وي تعلیم یې کړی وي هغه یو سالم ماشوم د جامعې ته وړاندې کولی شي او هغه مور چې په تیاره کې ساتل شوې وي هغه خپل حق نه پیژني خپل د کورنۍ حق نه پیژني د جامعې د هیواد حق نه پیژني د الله حق نه پیژني هغه به څنګه یو ماشوم د جامعې ته وړاندې کوي چې هغه به په آینده کې هم د دې جامعې بار دوش وي او نور به هم د تیارو په لور روان وي
لطیفه خرم وردک لطا سونه ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمه سره وای
له ازادۍ رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ د ټوئیټر پته ده پی ازادۍ رادیو
ربی ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمر ربی ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن کړو اوس دې رلري د مکان زندگی دې نو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو لب شوی دو خوبونو نامو یارکیگی دخ بل وجود دا پر هرون